السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوی. د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمېر ګاونډیو په شمول یو شمېر هیوادونو بیرته د خپلو سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمی په پاړچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې 124 کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې حماس ویلي د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرائیلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یو رضاکار ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د تار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده د عدالت فرار ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرار ټیم ته دوه د یو په وړاندې مات ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګولونه وهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبه د فراه د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په یو لس ولایتونو کې د ګوزن زد واکسین پیلېږي، خو ولې سکهال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه باندې کار وشي.
فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون تحدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وشي.
د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. ساړه ژمی کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازار هم خبرو.
خلق راضی کابل نا دنور ولایتونو نوم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزمو کو سپئی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا بیاره غانی کې لس پنځلس مزدوران کار کوي.
په دوهمنی مایه کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو په دهله چې تر پای زموږ ملتیا وکړی اوس هم راځو د دغه خبری برخې د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیاله اورو.
دا ګوزند د ناروغۍ پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي د دې درې ورځني کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا څلور میلیونه او اته سوه هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له پنځو کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکم مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزړو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په دیارلسمه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلي وو سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 43 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو، په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي، د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یا یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوي اوسني شرایط د دې لامل شوي چې دوی خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو فرمان ورکړی او ویلي دی له هغو کسانو سره د چلند وشي چې انسانان قاچاقوي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستی حد یې تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد و په خونو موړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نژدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1290 څپو خپرونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي، خو دغه څرګندونې د یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلي، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول او اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابتې کړي. له ډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو درېو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو ته د اروپایي مشرانو د نادره تک په ترڅ کې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال د تمدید او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې کړي. تفصیل له فریدی سیال اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه ناوخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا له صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه خسوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبرې اترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي همغه وخت ویلي وو هیواد به یې له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلوکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د روپی ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. ښاغلی فیکو د اروپایي ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټول پاکستان څو پیغامونه شته، خو اوس راځو د راپور ته چې د جمی پر رسیدو په کامه کې د ګوړې بازار تود شوی. اکرام الله اکرام ته بغوښ
ګوړه خو اوس هم خوندور خواګدی، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنا به در تاسو صفت کوما ګوړه چې له هرې ډډې وڅه کې خوږوي. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګوړي بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د غاڼی یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړي پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورس چلیږي. دی وی غاڼی مسول روح الله آزادی راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار کرے او بزم خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله ناراضی و بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی را غاڼی کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی اندغسی نډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼي موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لوه تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړې فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼۍ ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچ یو من دوه منم ساده وی وړله، یو منم چغزی والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼۍ غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره ملمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې له بیلابیلو او مختلفو زاویو پکې د تیرې وی اونۍ پیښو ته کتنه شوي. خو اوس راځو دې ته. هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي چې له ښه صحته برخمن دي او د ډیرو ناروغیو مخه یې نیولې. له حدیث پردې سه به جزئیات واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس څخه زول لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهر دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو ته بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسنګ د سول انسان کړه بولو میرا اله مشکل از مرګ
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. کله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ورته ممیدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته ده
دا ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکي ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 30-30 متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده. د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ د غزنی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راغلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدي تر پورې چارو کور سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د موږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وشو دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.